سلامونه ازادي رادیو ته خرخلاست. ازادي رادیو یو ست خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. مخکې تر دې چې خبرونه ته مطلب ته لاړ شو، خبرونه لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لوړ وروسته د تالو د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لوېدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې ځنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شنبې ناوخته د کابل په شهزاده سره کې چې د سره د تبادلې اصلي مرکز دی، یو ډالر په 90 افغانیو تبادله کېده. اونۍ مخکې د ټرمپ تر لوړې وړاندې د یو ډالر شاوخوا 93 افغانۍ و. اخوا د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د سره په بیو کې بدلونونه طبیعي دي او خلک د اندېښنه ونه لري. دغه بانک په خپل بیان کې ډاډ ورکړی چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اړخیز اقتصادي دالیز تړون یو بل کال هم غزول شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف اقشناس په خپل اکسپانا د خبر ورکړی دی. اقشناس ویلي دی د ریلی دهلیز لاري په 2023 کال کې سلور 2200 کانتینر انتقالات ترسره شوې دي. هغه له خوده لې چې په 2015 کال کې د انتقالاتو کچه لپسی ډېر شي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي ګڼو افغان ځوانانو د علامه اقبال سکالرشپونو لپاره ازبینه ورکړه. هغه د خبره په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د لوړو زده کړو د تحصیلي بورسیو علامه اقبال د ازموینو د پیل په مناسبت کړی ده. صادق خان ویلي افغان محصلانو په دغو ازموینو کې په ګډون سره په پاکستان کې د لوړو زده کړو د دوام لوبالتیا خوده. د علامه اقبال د بورسیو لپاره ازموینې په پیښور او کوټه کې د شنبې په ورځ پیل شویونن هم دوام کوي. د پاکستان حکومت د اعلان سره سم سکل افغان ځوانانو ته په طب، انجینرۍ، کرنې او کمپیوټر ساینس څنګه کې 4500 بورسی په پام کې نیول شوې دي. پاکستان داسې وخت د 2015 کال په مخه د تحصیلي بورسی لپاره ازموینه اخیستې چې افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوه دوه تابعیته روسی امریکایي وګړی د روسیې په جنوب کې زندانی شوی دی. د ازادي اروپا راډیو قفقاز څنګ شنبه د جنوري 25مه د محکمې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د روسیې د کابردنیو بلکاریا جمهوریت واقعیتونه څرګندوي. نیول شوی کس چې د نوم مخفف کې ټي ان یاد شوی له نومبر راهیسې هلته بندي دی. دا سړی په غیر قانوني وسلوالې ډلې کې د ګډون ترهګریزو فعالیتونو او مناسبې روزنې تورن دی. توران تر اوسه پورې اعتراف انکار کړی دی او د هغه وکیل ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې موکلې په یادو جرمو کې ښکیل شوی وي. او ورسته خبرم د لوبو لډګر بیا د سرلې د ټینس تازه سیالي په ورسته ورځ د تلولې لپاره د نړۍ لمړی شمیره تل د دویم شمیره لبغاړي په وړاندې لوبيږي. د ایټالیې جنینګ سینر او جرمن الکساندر زوروف لوبې یکشنبه په مولبرن ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې ګټونکي به د تلولې د مقام ترڅنګ 2000 پوینټونه هم ترلاسه کړي چې په نړیواله رده بندۍ کې خورا اهمیت لري. ترڅنګ یې 3 میلیون سرلی ډالر جایزه هم د اتل لپاره په پام کې نیول شوی چې شاوخوا 2 میلیون یونو دولا امریکای ډالر کیک. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې ورېدل شي. امریکا ته د افغانانو نه انتقال شل زره کورنۍ به برخلیکي سره مخ کړی دي.
زما د ایسایوی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یست خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه.
افغانستان کې سړې هوا د ماشومانو ژوند ننګول دی. وړاندې به په خبرونه کې واوري او ول پاکستان څخه په زور درایستل شي افغان کډوالو ستونزې
خپل مشکلات په خپل را فکو چې سړې نوې هوا تر وګرځي بیا خپل زمونه لري کاروبار سیستم مون لري.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکا ته د افغانانو د انتقال بنسټ افغان ایویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره شل زره افغانان او کورنۍ سمدستي اغېزمنې شوي او له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه اجرایي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالي تمویل هم بند شوی دی. صفي الله څنګه نور جزئیات ورکوي.
لیما عزیزی له دو کلو رئیس په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده. خوایي د متحده ایالاتونو ورسته پریکړه سخت نه هلي کړي. هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشیت له او نه پویږي څه وکړي.
زما د ایس ای وی کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډیدله. بیا هم که چیرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته د حالتونه معلوم دي، او که چیرې موږ بیا بیرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایریک په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 14 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکه کړه.
ډیری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختمه شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو. دې په تمه وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به له خیره امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندیښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغاني ویک په خپل بیان کې زیاته کړې د امریکا 10,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغیزمن شوي او بي برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه وو. د افغاني ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پانل لیکلي د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندیدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یا د کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهنې وې ډلې د نړیوالې جزایي محکمې ICC له لورې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې هرکلی کړی او هغه یې د هغو بشري جنایتونو چې طالبانو ترسره کړي د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو له لورې تازه په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې د کارپوهنو له قوله ویل شوي چې دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو ښکیل دی بولو او محکمې سره به مخامخ شي. نور تفصیل پر راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې ICC لوري د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم د غوښتنې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو یوې ډلې او د بشري حقوقو بین المللي فدراسیون FIDH له دغه اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو لوري پرون جمعه ناوخته په خبرې شوې اعلامیه کې راغلی چې دوی د نړیوالې جزایی محکمې ICC د څارنوال لوري د هغه غوښتنې چې لمخې باید د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د کړو بشري جنایتونو لکبل ونیول شي هرکلی کوي. په اعلامیه کې همدا شان راغلی چې دغه ګام په افغانستان کې د طالبانو د کړو بشري جنایتونو لکبله د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم ګام دی. د اعلامیه په ټکو دغه اقدام طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي چې د جنسیت پر بنسټ د دوی مشرتابه چې په بین المللي جنایتونو کې ښکیل دي له نیولو او محاکمې سره به مخامخ شي، او همداراز د افغانستان خلک په ځانګړي توګه میرمنې او نور زیانمن قشرونه اوس په دې پوهیږي چې نړیواله جزایی محکمه ورته رسیدنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو بین المللي فدراسیون هم له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. د بشري حقونو بین المللي فدراسیون د دغه بنسټ د مشر ګیس او جانګیری له قوله ویلي چې د نړیوالې جزایی محکمې دغه اقدام د سیستماتیکو او سازمان شویو تبعیضونو قربانیانو ته د رسیدنې په برخه کې چې پټکو یې ښایي جنسي اپارټایډ وي مهم ګام دی. نوموړی همداراز ویلي چې دوی په افغانستان کې د ټولو شو جنایتونو د حساب او ځواب په برخه کې قاطع پریکړو ته په تمه دي. د یاد فدراسیون په اعلامیه کې راغلي چې لامه ژوند په سیستماتیک ډول د افغان ښځو او نجونو مخبر زیاتېدونکي محدودیتونه باید ونه زغمل شي، او ټول هیوادونه باید د روم د اساسنامې پلي کولو او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو شي. د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د نړیوالې جزایی محکمې د غوښتنې د عملي کولو لپاره د نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. د بشري حقوقو فعال او د جمهوریت نظام پر مهال د بشري حقوقو د کمیسون غړي بنفشه عقوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم چې اولین چیزی که ما برش نیاز داریم حمایت و همکاری کشورهای
زه فکر کړم لومړی چې موږ ورته اړتیا لرو هغه د اسلامي هیوادونو ملاتړ دی. اسلامي هیوادونه باید وګوري چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې هغه فرمانونه چې طالبان یې د خز وړوند ورکوي څومره له اسلام سره اړخ لګوي. د دې سربېره د ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو بنسټونو ملاتړ زموږ لپاره مهم دی، او د حقوقو د ترلاسه کولو په برخه کې د پام وړ رول لري.
د بشري حقوقو یو بل فعال فرشته موحد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برخه از ګام های کلیدی عبارت از همکاری های
موږ د حکم پلي کېدل غواړو. په دې برخه کې د نورو هیوادونو د مرستې او همکاري په څیر سیاسي اقدامات مهم دي. ایران او چین چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید ډیپلوماتیکي اړیکې ورسره پرې کړي، او په دغه هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه سته باید باندې کړي. ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او ټول باید په ګډه دغه ستونزه حل کړي.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه دوګونه چلند بللی ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی دی. طالبانو په کراتو د بشري حقونو له نقضولو انکار کړی او ادعا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د نړیوالې جزایی محکمې سرنوال کریم خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماشومان د ژمي په سوړ موسم کې د مناسبو جامو او بوټانو له شدید کمښت سره مخ دي. د دغه ماشومانو کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی بیکاره دي او له دې امله چې خپل ماشومان لپاره د ژمنوي جامو او بوټانو د پیرولو واس نه لري سخت اندېښمن دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
هوا سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک می گردیم.
اتکل نزینه وی پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لعمل مرسه وی او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایه ده گرم و جمع او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی په کابل که وسیگی ازادی راژو سره خبرو که وویل کچنه اوروری ده گرم و زمنه و جمع او بوتانو نلرلو لعمل ناروغ سوای دی.
ما در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
ما بلدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی پلر وفات شو. هوا دیر سرده او موږ په چبلقو کې ګرځو را ګرځو. ورور می 15 کلن دی او اوس ناروغ دی. موږ ګرمو ژمنیو جامو او بوټانو ته اړتیا لرو، خو موږ یې د پیرلو توان نه لرو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپلې 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سکالی کور سوړ او د ګرمولو او خپل ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وسنه لري.
ماشومان لپاره چې هغه ګرم جامې وي، حتی غلی لامی کې هم ماشومان چې د کار روزګار نشته دی، اقتصادي وضعیت خراب دی. واقعا دردون کې دی زموږ لپاره چې موږ د جراب د اخیستلو وسنه لرو، د بوټانو نو ډیر مایوسه یو.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندوی مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو دې هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. ډیجیټل مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکه علی نوی اخیستی ووسی نو د ترجمه جامع یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسوي چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د جمی ګرم جامع هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
د نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وای چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغه ماشومان سره د ګرمو جامو بوټانو او نورو اسانتیاو مرستي وکړي. ډاکټران هم د دغه موسمي ناروغي د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولی او وای چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی او اطفال کې لباس نداشته باشه
د ژمي په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري ډېرې په دوه ډولونو ناروغه یاخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. کله هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي خو ماشومان ډېرې په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبه په ورځ هم خبرداري ورکړ چې ډېری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 20% تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې ترڅنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وس نه لري آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د اسرائیل پاوز د لبنان لزګونه کلیو سدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستنه نشي. دا اعلان یې ورسره لاغه وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه په دوتل لپاره د نننني زربلاجان لورسته هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د زبلاو اسرائیل ترمنځ اوربان لمخي اسرائیلي ځواکونه باید له سره د سیمو څخه بوزي. زبلاي سیاسي پوزي ډلې د چمتید یالاتي د ترګري سازمان په توګه پیژني خو اروپای ټولنې یوازې پوزي څنګه په تورلس کې شامل کړي ده. سفیر څنګه نور جزئیات ورکوي.
د اوربان هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی او د شپې تور از موده نن یکشنبه پای ته ورسیده. د دې اوربان لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پاوز په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رويټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پاوز د جمعې پر ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړ توګه نه دی پلي شوی. د اسرائیلو پاوز د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پاوز چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځندولي. د اسرائیلو پاوز په ایکسپانه کې د لبنان د لزګونو کلیو یو نقشه خبره کړي او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري خبرداري ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګې په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رويټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غزولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له پاکستان څخه په زور رایسل شوی کډوال د مرستو د نشټوالي او بیروزګاری څخه شکایت کوي. د دوی په وینا ته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو نیونو چور کولو او زبرولو څخه ستونزو سره مخ و. دلته بیا په یخ ژمي کې د سرپناه خوراکي توکو او کار روزګار نشټوالي کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. نور جزات پر راپور کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورن کرخي راړول شوی افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي دارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزوري اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته ویل درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورن کرخي په زوره راړولې او په یخ ژمی کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
په ژمی کې په خیمه کې په حال مونږ ژوند کوو. سیو چپر غونډم والی دا هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوې هیواد ته راوګرځي، بیا خپل زیم مونږ لري، کاروبار سیستم مونږ لري، نو تبا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وای لکوم ورځ چې له تورخم راوخت دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکبلي، غني فرمي ډکی کړي، خو تر وسه ورسره چا مرستنه د کړي. د ننګرهار اوسیدونکو شاه محمد ازادي راډیو ته ویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چار نغدي مرستې کړي دي او نه چار سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړي. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکو به کوم کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوی دي، ډیره د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد لامل غنو ستونزو سره مخ دي. د سیمه اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته ویل
ډیره کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمی کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاری وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمنی سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وايي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو زمکه تنګه کړی ده. په وینا یې د غستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، یونیچسیار او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه خلی، نو بیا دې نړیوال ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا به چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پری بریالي نشو. ختیځو ولایتونو ته له تورخم په زوره راړول شوی کډوال په داسې حال کې د سرپناه، کار او مرستو نشتون په وجه شکایت کوي چې پاکستانی او ایرانی امنیتي ادارې د کډوالۍ د استادو د نشتون او د نورو بیلابیلو ناترسره کړو جرمونو په تور افغاني میرمنې، سړي او ماشومان نیسي، یا یې په زندانونو کې اچوي او یې هم خالی لاسونه افغانستان ته راړوي.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم بیمی بسیار یک نظر کم.
دا پا پروان ولایت که دیو میرمنی غک دهی چه دا ماشومه دا زیگون لعمله ایست پا کوای شوه یا لطاوتری خواله سرمخ شوه. هغی چه نغوختل نومی پراپور که خپوچی از زدی رادیو تا وویل چه دا چلور و لونو دا زیگولو لعمله دیر ترخی برزی تجربه کردی.
باور کنین که ما 2 روز خانه درد خوردم.
باور وکړئ زه 2 ورځې په کور کې په درد کې وم او روغتون ته نه وړم. ویلې چې ستا ماشوم انجلۍ ده او بل اخره به پیدا سي. له هغه وروسته د خپل مور د کورنۍ په مرسته روغتون ته ولاړم. ډاکټرانو له ماینی وروسته وویل چې نا وخت راغلی، د ماشوم اوبه وچې سوي دي، باید عملیات سي او ممکن ماشوم مړ سي. له عملیات وروسته مې لور وزېږېده. کله چې له 2 کال وروسته بیا امیندواره شوم او انجلۍ وزېږېده، باور وکړئ له ما سره یې د مزدور په څیر چلند کاوه او هر څوک به چې زموږ کور ته راتلل په سپکاوي به یې ویل چې لوری درلوده او بل لوری هم وزیګوله
دردارانه دغه شم دختر است.
هغه یوازینی میرمن نه ده چې له دا ډول کړاوونو سره مخ شوي. د کندوز ولایت یو بل میرمن چې نه خوختل نومې پر راپور کې واخیستل شي وای
خوتر رچوسې مزامن پیدا کېدل ډیر سخت او رزي می تیرې کړې دي. پیغورونه تانه مې ډیر بد خبرې مې اوریدلې. ماته به ویلې سي دختر زایا په خسرګنۍ کې ان تر دې سي خوختل سي د مخاون ته بل خزه وکي ولې سي زوی نه لري. پخته مې روانه سو دوه زامن مې سي پیدا سو بیا دا جنجال نه خلاص سو. خو لا اوس هم په دې دوه زامنو مله خلق قانې نه دي. وای سي کاش کې دا څلور لورګانې دي څلور زامن وای.
خو یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې د لونو زیږون نمانځي. د کابل ښار اوسېدونکي صالحه چې څلور لوڼې زیږولې دي بېله کیسه لري. وایي هر وار د لوڼو په زیږون یې د خاوند او کورنۍ له خوا یې تود هرکلی شوی.
خوشبختانه ما د خانواده کې ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشت.
له نیکه مرغه هغه کورنۍ ته چې واده سوم د نجلۍ له زیږون سره یې ستونزه نه درلوده. د خاوند کورنۍ مې ډېره روشن فکره وه او تل د هغوی له خلاص تندي او ښه چلند سره مخامخ سوی یم. خواښې مې هم ډېره مهربانه وه او ما هیڅ ستونزه نه درلوده،
هیڅ مشکل نه داشت.
ډاکټران وایي چې د ماشوم جنسیت له مور سره هیڅ تړاو نه لري. د نسی ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
جنسی کروموزومونه په ښځو کې ایکس ایکس او په نارینه کې ایکس وای دي. کله چې یو سپرم چې یو وای کروموزوم لري د هغوی حجرې سره د ایکس کروموزوم لري القا شي، جنین به هلک وي. په داسې حال کې چې که هغه سپرم چې ایکس کروموزوم لري د هغوی حجره القا کړي، جنین به نجلۍ وي. له همدې امله د جنین جنس د سړي لخوا ټاکل کیږي.
د بلې خوا په امریکا کې مش د ټولنیزو او اسلامي مسایلو کارپو ډاکټر فرید یونس ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي ارشاداتو له مخې د نارینه او ښځو ترمنځ باید توپیر نه وي.
ببینین در اسلام عزیز ما تعصب قطعا در مقابل دختر نیست.
په اسلام کې د نجلۍ په وړاندې هیڅ تعصب نشته. نجلۍ په اسلام کې کورنۍ کې ډیر د قدر وړ وي. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نجونی بدی مویني ځکه هغوی ډیر بارزښت دي. او بل حدیث دی چې د نجلۍ په پیدا کېدو په کور کې د ورځې دولس برکتونه او رحمتونه راځي او په هغه کور کې د فرښتو زیارت هم نه بندیږي.
یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د هلک ماشوم ته د ترجیح ورکولو باور په کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي عواملو ولاړ دی. د دې باور یو اصلي لامل د کورنۍ د ژوند لګښتونو په برابرولو کې د زامنو رول دی. د افغانستان په ننوي ټولنو کې هلکانو ته معمولا د کار د ځواک په سترګه کتل کیږي او ترې تمه کیږي چې په راتلونکي کې د کورنۍ، بوډا مور او پلار او د کورنۍ د نورو غړو مالي ملاتړ په غاړه واخلي. همدارنګه په ځینو مواردو کې زامن د کورنۍ د نوم او ملکیت وارثان ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې لوڼې له واده وروسته د میړه د کورنۍ سره د تړاو له امله ډېر لږ د کورنۍ لپاره د شتمنۍ په توګه ګڼل کیږي. دا عوامل د کلتوري دودونو او ارزښتونو سره یو ځای د دې عمل شوي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د زامن درلودل د لومړیتوب په توګه وګڼي. خو یو شمېر افغان کورنۍ بیا خپلې لوڼې په مینه او ویاړ لویوي او په دې باور دي چې د لور درلودل نه یوازې جرم نه بلکې یو ارزښتناک نعمت دی.
د سنکه راپور چې تاسو واورید.
ستاسو له پیغامونو
بله سلام. زه غواړم د امارت له چارواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وی رسوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي.
سلام علیکم. زه مې پلان نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ یو آواز که درې یو ځای عزیز د دې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي، بارانونه دي، ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله. نو ډېر مالونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز وړي. زموږ سره یو کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
درنو اوریدونکو د خبرندوی برخه ته را رسیدو. په دې برخه کې تاسو سپورتي خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر لوري وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت په لولیدو دی او په یوه اونۍ کې شپږ افغانۍ بدلون کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې زنډولي چې ورسره په افغانستان کې خلک او صرفان هم په اندېښنه کې دي. تر شمېنه وخته د کابل په شهزاده سرای کې چې د اسرو د تبادلې اصلي مرکز دی، یو ډالر په نه اوی افغانۍ تبادله کړي. وري مخکې د ټرمپ تر لوري وړاندې یو ډالر شاوخوا درې اوی افغانۍ و. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د شنبې په ورځ بانک ویل چې تاسو په بایو کې بدلونونه تبیدي او خلک دې اندېښنه ورته نه لري. دغه بانک په خپل بین کې ډاډ ورکړ چې د بایو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره اړین اقدامات وکوي. افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ ریل پټلۍ د سلور اخیزه اقتصادي دلیل ستړون یو بل کال هم وغځول شو. د طالبان ته ټولګټو چار وزارت وینر اشرف حقشناس په خپل اکسپانه د خبر خبر کړی دی. حقشناس ویلی دی د ریلی دهلیز لاري په 2023 کال کې سلور زبده سوا کانتینر انتقالات تر سره شوې دي. هغه هیله خوده چې په 2025 کال کې د انتقالات کچا لپسی ډیر شي. افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان ریلی تالیز د تړون د لاسلیک مراسم په پاکستان کې تر سره شوې دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدان په ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګ په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاز بټلر افغان لوبډل سره لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډل ځنې غړي هم د نارینه او د لوبډل په تړاو څرګندونې کړي دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډل اعلان کړه، خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برټانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پہلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګ له شوی غونډې کوو. د انګلستان په پلازمین لندن کې د جنوري 15 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړي او د یو لیک لاره د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د خزو جنو پر وړاندې د لګل شوی بندیزونو په خاطر د طالبانو په جام کې افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوی غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسی جرګې پخوانی وکیل شکریه بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه ډېر تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دی، ځکه زه بلد یم، د هغوی درد سره بلد یم، د هغوی زحماتو باندې بلد یم، او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کاوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شانتې ځلیږي، زموږ درې رنګي بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکه زمونږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زمونږ کرکټ ټیم دی، که زمونږ فوټبال دی، که زمونږ اتلان په المپیک کې دی، که زمونږ تکواندو کاران دی، کزمون فری فایتران دی، هر یو د افغانستان د برخی، د خاوری، د ملی هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلی ځلی کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپل مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
دغلط مساتل چې د افغانستان مشت قانون هم دی په اروپا کې دي، اصل هدف د پروګرام او موږ خپل ملي منافع څنګه وکړی شي وساتو، موږ خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیره سي، اما موږ هغه مطرح نه دی، موږ ته مطرح خپل ملي منافع چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، امارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجرا کې زمونږ یوازینی چې د افغانستان مل بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورکاو، دا موږ ملي منافع دي چې موږ ژوندی ساتي. نه باید موږ افغانان سره توپیر و توپیر چلن پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه د خپل برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي، د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ته وروړاندې کړو، د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د دې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوی و چې د برطانیې د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
هم دې موضوع ته تم کېږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لارون هم ترسره کړی و. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارن کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه وو یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کی. د دغه لارون یو تن ګډونوالی ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمن په صفات باندې زه تراغلې یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې وخت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو، موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین یوزو. که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله، استرالیا د افغانستان د تیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشکړی چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چیرته د اروپایي هیوادونو یا هغه د افغانانو غوښتنه یا هدف دی چې د نجونو مکتوبونه راخلاص شي، نو زه فکر کوم چې دوی واقعیت په غلطه لار باندې روان دي. د کرکټ په بندیز باندې تاسو ته بیام بیایم چې د افغانستان نجونې مکتوبونو ته نشي تلای، د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یاست، خصوصا هغه افغانان چې واقعت دغه خبرو ته لمن وهي. هغوی صرف و صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کړی، همیشه یې د جنګ سالارانو طرف نیولی دی، همیشه د افغانستان د بربادۍ او د وینې تویولو د هغې خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دی. نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمېر افغانان چې نن راټول شوي دي واقعیت ملی افغانان دی همیشه ملی دریز کړای دی نو موږ د خپل اتلان سره د خپل افغانان د څنګ سره دریدل استو او د افغان میرمن په صفات باندې که چیرته څو غوړي چې زما د حق نه دفاع وکړي دونی شي کولای چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلان او د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي.
د غلارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خوندزیو د پرانستې او نور حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې رواني ستونزې نه شي حلولی بلکې لا یې زیاتوي. د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجګ شوي دي د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي چې ځینې د منګه پلایران چې دي هغه د طالبانو ځینې کسانو سره عکسونه باسي او دوی په ترهګرۍ په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غږ کوي چې د منګه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. دا صحیح خبره نه ده. که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده همغه حل لارو پس وګرځيږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه غو د ملي ارزښتونو لمنځه وړي. دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي. دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو. نو نن کوم دلته د برېټانیا پارلمان مخترا غليو اندغه سبا نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کوم لارې چې دي دغه کوم کارونه چې کوم پریکلیک دوی ته ورېږي دوی پکې ناکام راولو. منګه هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننه انسايد دغه ګلوبي او دوی پکې ناکام.
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپي سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربیا متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپل ګروپي سیالۍ له استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
د اتیاد اورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل سيګريټ باندې مو وای وهله سيګريټ انس قره قره چر څه خدمت میشي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبي.
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټراپي په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده. دا سیالي چې د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرۍ روانې دي. د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړي تونیا انتونیازی د یو لیک للارې چې د پارلمان یو سل شپېتو نور غړو هم لاسلیک کړی وو د انګلستان د ویز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 28مه نیټه له یاد هیواد سره د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپل لوبډلې د مشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوی لوبه به ترسره شي. ښاغلي بټلر ویلي دي چې د لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی. د ولیدا چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپل سیاسي نو خبرو ته درت جواب ویل دی او د سیالي په کولو ټینګار کړی دی. د غراز د کرکټ مشهور ویب سټ کرکټ فو په یو تازه ریپورت کې ویل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه اميري او بنفشه هاشمي ویل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په خپ پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسنی روان وضعیت په حق له هم خبري وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریخو د اوس په استرالیا کې ژوند کوي وختنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینه لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړې دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري، او دوی هم ویلي دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم، بلکې زه اوس هم ملاتړ کوم، خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري، دا ورته زړه بوګنوونکی او زړه ماتوونکی ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي، خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینه لندن کې میشته، د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له د ژغړیو څخه اتیا کسانو رائے ورکړې ده چې خپل سریلانکای سیال څخه د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشر دا فرصت ورکړې ده چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمينه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپله لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي، بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي،
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2021 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وي، او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید چې زه وم او بل زما سرلنکای سیال و، چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشري جوهر شته، فقط اعتماد په نفس په کار دی، او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د یو شی مشري وکړي او شی په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډیر په مخ تللی دی، او د دې مقابل کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات، ان شاء الله همدغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله همدغه مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لزګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمیر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تمکیګو فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاسې چټک توپاچورونکی فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خطو پاچونه کړې ده. نو موري شې د مای امارات په لوبډلې کې لوبيږي، په سلور اورونو کې څلور شمنډي ورکړي او سلور لوبغاړي وسوځول. خاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپاچورونکو په قطار کې لومړی لیګ نیولې ده. په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. نو موري تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په یاده لوبډله کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ولر د چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبيږي چې ټولو تر دې دمه ښه لوبي کړي دي. د چمپیونز ټرافی اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 منټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانډ، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولید چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامي کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشہ کی گی ارتباط دی محیط نے قطع کی گی
لیتیاد دا زنجغورینی لپارا بوختیا پیدا کری مطالعہ او ورزش وکری او نوی مہارتون او کسبون ازدہ کری
اوس دا فوٹبال ڈگر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوې ده. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري 15 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسولینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او له ابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمیر یې له ابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې بریښي چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. د غراز د یاد لیګ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیر وتو کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځله یې د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلی سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسي اړوند داغستان اوسیدونکی دی د جنوري 15 نیټه خپل برازیلی سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سی سازمان د 311 دورې اړوند وه د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړی شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 20 کیلوګرامه وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نېټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلی مکایانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړي درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بندیمیر لوبډلې وکړه شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړي درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی گروپ کې بیا میسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزین یاسری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وي او 2 سلیزې وهلې وي. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 322 منډې کړې وي، هغه هم 2 سلیزې وهلې وي. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 314 منډې کړې وي او 2 سلیزې وهلې وي، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د مسیانک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي. همدارنګ د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار ب، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکخه لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. ورسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندستان ته سفر کړی او آلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه پر راجکوت، څلورمه د جنوري په 13 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وان کې دی لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې بدري او ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6، 9 او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمد آباد لوبغالو کې ولوبي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دیونه د سپورتس خبرونه هم دومره و پای ته رسیدي. تربیا او یوې بلې ونی مو په لوی لاس پارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لري پ